دی خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن څلور اخیزه غونډه کوي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرایل پولې ته څیرمه په سل کیلومتري کې پاتې وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
موږ د داعش په اړه ډېر اندېښمن یو او داعش په نښه کوو. موږ همداراز پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنګیږي او دا کار هڅوو، ځکه چې داعش باید له منځه یوړل سي. د افغانستان په راتلونکي کې به د داعش جنګیالیو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسلول طالبان په وروستیو ورځو کې په سرپل ولایت کې له یو بل سره په سخته جګړه بوخت و. چې د سرپل د امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی په خبره د دواړو ډلو څه باندې سل کسان وژل سوي دي. د وسلول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په وروستیو کې نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي و چې داعش ته به ماتې ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چنګاښ یا سرطان پر 15مه له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه وړي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن سه شنبه څلور رخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به بحث وسی.
عمومي محتوا یې دا ده ترڅو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې میدان وکاله دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترګرې په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د شغلی قادر شاه په خبره افغان حکومت هیله لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې وغندلې. د شورا د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلي چې امنیت شورا د طالبانو او داعش په شمول د ټولو هغو ډلو او اړوندو ګروپونو ورانکار هڅې غندي چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي. په بیان کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول استایل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د داعش او طالبانو تاوتریخوالی غندي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو ځانوژونکی برید 23 کسان ووژل او 16 نور ټپیان کړل. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دا ځانمرګ برید د هغو خلکو ترمنځ وسو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هرکلي لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلی وه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې دوه د سرو زرو او دوه د برونزو مډالونه وګټل. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر تریکی پرون ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، انډونیزیا، تایوان، تایلند، قزاقستان او امریکا په څیر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه یې وګټل.
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو په دغه سیالۍ کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالۍ وکړه چې خوشبختانه مونږ دوه د سرو زرو مډال او دوه د برونز مډال مو واخیست. 2016 لوبغاړي د تکواندو په مختلفو کټګوریو کې په دغه لوبو کې سره رقابت وکړ.
نثار احمد عبدالرحیمزی او فرزاد منصوري د سرو زرو مډالونه خپل کړي. رامش حسیني او محسن رضایی د برونزو میډالونه ګټلی دي. د جنوبي کوریا په جیجور ټاپو کې د یو شپته هیوادونو په ګډون دغه درې ورځنۍ مسابقې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی شاغلی ترکی وایي افغانستان په ګروپي لحاظ درېیم مقام ته رسېدلی او دغه راز په دغو لوبو کې ګټلي امتیازونه له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي چې نړیوالو او المپیکي لوبو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي.
روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولې ته څیرمه په نږدې 100 کیلومتره کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له امریکا او اسرائیل سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یوه هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خبر کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د بخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لرې واټانه توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې ایسته کړي. امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي همکاریو د خبرو لپاره قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا لیده کاته د جمعې له ورځې پیل سوي چې پرون پای ته ورسېدل. امریکایي چارواکو د قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان له استازیو سره د 15 جمع یو په نوم ډلې په چوکاټ کې کتلې دي. دا هیوادونه د همدغه ګروپ له لارې پر اقتصادي چارو، چاپریال ساتنې او امنیتي مسایلو له یو بل سره همکاري کوي. د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگتن کې یو فکری بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د تدرش نورت په نوم فکری بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکاري، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزې وروسته ویلي وه. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړوي. د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. جنرال اوټل دا خبره پرون په کابل کې کړې ده. صفی الله ستنګزه یو نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمانډې قمندان جنرال جوزف واتل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رسیدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره نږدې کار کوو څو د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنه کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په وس کې دي د دې پروسې لپاره ترسره کوو. جنرال ووتل دا خبرې دوشنبه په ورځ د اسد ازمري میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې وه. ښاغلي نیکلسن وویل امریکا چمتو ده څو د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غنی له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یوه خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاصې لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریځ اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسو دغو دوه مسلو ته پام وکړئ د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اگست په 28 اعلان کړه او په پاکستان یې توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر ترورستان په خپل خاوره کې ساتلې دي. خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سیشن پروسه د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان لمخې به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو کابل ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو په اړه لیکلي دي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یک شنبې په ورځ له ځانمرګې بریده روغ رمټ ووت. د ورځپاڼې په وینا عبدالرشید دوستم چې له مخکینیو جګړه مارانو څخه ګڼل کیږي او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، یو کال په ترکیه کې له اوسېدو وروسته افغانستان ته ستون سو. وال سټریټ ژورنال د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د هغو جنسي تیرې د تورونو یادونه کړې چې وایي د ولسمشر لومړي مرستیال ورسره په جوزجان کې د بزکشي د یوې لوبې پر مهال بد چلند وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي او وایي اشچی له سخت دریځو سره اړیکې لري. ورځپاڼې د احمد اشچی له قوله لیکلي چې د ژمنه کړې د دوستم پر وړاندې به په خپله قضیه پسې وي. د ښاغلي اشچی په وینا دی د هغې سیاسي معاملې په اړه معلومات نه لري چې په نتیجه کې عبدالرشید دوستم بیرته افغانستان ته ستون سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالرشید دوستم په افغانستان کې تر ټولو لانجمن کس او د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته ستون سو. ورځپاڼې لیکلي، ښاغلی دوستم یو کال مخکې چې ورباندې د جنسي تیري تورونه پورې سوي وو بیرته د افغان حکومت د چارواکو له ګرم هرکلي سره مخامخ سو. خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د ده حقوقي ستونزې تر اوسه پر خپل ځای دي او همداراز هغه ځانمرګي برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال وسو چې ښاغلی دوستم کابل ته ورسېد ښکاروي چې افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. ورځپاڼې دې ټکي ته هم پام کړی چې د عبدالرشید دوستم څرګندونو روښانه کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به له طالبانو سره سوله ورته تر بلې هرې دندې مهمه وي. مقاله لیکي چې د دوستم او اشچی قضیه د ولسمشر غني لپاره د سر درد ګرځېدلې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا په ترکیه کې د دوستم یو کال تیرولو لامل هلته د ده درملنه یاده سوې او ښایي همداسې وي، ځکه د ډېر شراب څښل او پخوا د اینې په ناروغۍ هم اخته وو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلي. ورځپاڼه لیکي، امریکا باید له طالبانو سره د سولې خبرو پر وړاندیز ودرېږي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبره نقل قول کړه، هغه خبره یې د رسنیو په سرټکو بدله سوه. فاینانشل ټایمز لیکلي، امریکا لومړی فکر کاوه چې طالبانو ته به په چټکۍ سره او ډېر ژر ماتې ورکړي، خو د امریکا پوځ له مودو راهیسې له دې هیلې لاس اخیستی چې جګړه به په چټکۍ سره پای ته ورسیږي او په دې باور سوی چې بریا ممکنه ده، خو یوازې هغه مهال چې نور وسایل هم په لاس کې ولري. د ورځپاڼې په وینا، طالبان د افغانستان پر 40% خاوره کنټرول لري یا په هغو سیمو کې په جګړه بوخت دي او په عین حال کې سږ کال د ملکیانو تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي، نو ځکه په افغانستان کې سوله په یوه توهم بدله.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په بیت المقدس کې خبرې وکړې ده چې څه ویلي صفی الله ستانکزی براته وایي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې اسرائیل د اجازه ورکړي څو ایراني پوځیان د جولان په 100 کیلومتره کې پاتې شي. دا خبره د اسرائیلي او چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز آژانس ته کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو څو ایراني پوځیان له پولې 100 کیلومتره هاخوا ځانونو ته ځای جوړ کړي. که څه هم ایران په سوریه کې خپل حضور د بشار اسد د رژیم په بلنه یوازې مشورتي بللی، خو موسکو ته په سفر کې د ایران د مشر علي خامنهای سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د سوریې د غوښتنې په صورت کې به ژر له هغه هیواده ووځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او بنیامین نتانیاهو ترمنځ له خبرو وروسته یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړو لوریو د منځني ختیځ د اجنډا په چوکاټ کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د سوریې او گاونډ سیمو پر روان حالت بحث وکړ. اسرائیل غواړي چې ایران له خپلو پولو تر ممکنه حده لرې وساتي. ایران په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر څنګ ولاړ دی. روسیا چې د اسد د رژیم یو اصلي متحده ده، ګواښ کړی چې دا به غیر واقع بینانه وي څو تمه وکړو چې ایران په بشپړه توګه سوریه ووزی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په داسې حال کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل چې دوه اونۍ مخکې مسکو ته تللی و او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړې وې. هغه د دوشنبه په ورځ له سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې د اسرائیلو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په سرمشریزه کې مطرح شوې خبرې وستایلې. خلاصه باید ووایم چې ما د ولسمشر پوتین هغه خبرې وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې په سرمشریزه کې د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره د جولای په 14مه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وکتل. د اسرائیل اړوند مسایل هم یاد کړل او وی ویل چې د جولان د امنیت برقراری به د اسرائیل امنیت خوندي وساتي. د جولان هسکې سیمې د سوریې په لرې جنوب لویدیځو سیمو کې پرتې دي چې د سوریې له پلازمینې دمشق یوازې 10 کیلومتره واټن لري.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحمانی د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په ور د غمی سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار تر سره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هواد د څېړونکو او د علمی ادبی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په وده او د بدخشان د تاریخي ادبی فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي راډیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانۍ یا بینجو د کندهاري محلي موسیقۍ هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقۍ دغه آله په کې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقۍ په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانۍ یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانۍ یا بینجو د کندهاري موسیقۍ یوازینۍ آله ده چې د غربي موسیقۍ له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتېږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانۍ یو تن جوړوونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړوونکي په توګه شهرت لري د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، ډیر پرمختګ. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپانۍ دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینۍ آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم
عجب چیز تویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې ورستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی الله مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسې وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه او د نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړی، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصول او معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعاتو د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم، البته بشری پیښې دي، د هغې لپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت پرې وه ده پورې اجرا کړلی شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلی وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلی وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وه. او بل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټولې ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي، یا د ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډیره پورې کله کله دغسې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډېر آرام ژوند کړی وي، یا به ډېر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټیکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نه را څرګندیږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چېرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهنه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والی یو علت همدغه و چې د کرکټرونه دی دغه د ټولنې ساده خلک دي مخته آشنا دي، یعنی دغه د لوستون کې او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه مخته دغه خبرې کوي چې مخته بخي او بل موجود کاری
کله شي کله رحمن سیون ته خوړم چې او بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو. کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دغه تل
یعنی یو خو د محتوی لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامې کیږي. زه حتی داسې یو ناول مال وسته چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د دې ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي. نو ولاته
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ دوه ډول نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالي ناول وګڼل شي کوم یې خدي، هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي، یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زړه زمیر واستعمال دی داسمه وکړل هاسمه وکړل. په دغه کې تیز ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او همغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر دی مرکزي دا ډیر ځله د سپتابۍ ډول واده نه کوي لکه نکه چرا منست کیږي دا لکه غات ماشيني شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورته برخه کې انجبه ور په برخه کې په مسنوي ډول رامنست کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه څه دي مړشي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبوریږي چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کړي، کله خبرې کوم او یعنی کله خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کول شي چې خه منظر کشي وکړي او د څومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوا ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری د مثلا باطنی انځورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه د متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر د رواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تور پیژنې شي. مثلا د احمد د دې ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیاوي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیل او ارمانونه چې دي اته کله کله څه ډول خوبونه ویني اته تر دې ډول یعنی د رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تډیره پوری دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایم تډیره پوری د کسنګ چان مکالمو کې انځوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي. پدې کې هم تر ډیره پوری ځنې وخت انزوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه شي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیخي به خطر سوري لاندې راولي. داس فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژیدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدی چې غوټه ته رسیدلی نو د د د د ناول په فایل کې آتا په کپ پینځو برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ غوټه سپړل شوی درېمه برخه کې، حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانی کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی، پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې ته رسیدو نتیجې ته رسیدو، نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلا که لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي که زه د ناول لیکوال ما دا دغه څنګه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغه سي چې الوستون کوي وای چې هو همدا سي هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای، اې نه خو بل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سي ورشل دان په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوښي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجن کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړی، مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچ نیم نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلونو داسې مې سره علاقه سره پیدا کړه. بیا زما یو خدای بخل ترو خدای دی بخل ټول استاد فضل الدین نومه د لغنه مې د سرمینا زکوله سلو بس ترې اندازه پرې مې چی بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفع کوي شو کی.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي و لکه د وشتو ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقي و.
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بله، موږ داسې ډلګۍ لرله چې هر هغه ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول، ارمنیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه ته تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړی؟
بله، اصل سبزا په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر سلور نوی کې پنځه نوی پر مخ خپل دند لرله د وظیفه لرله دا موږ تشکیل سره لا وشو خو فعلاً زه په وظیفه کې محمد هنری په شخ کې نه
او وروسته به دې ته راشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاست کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې ته راشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنری درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې که چېرته محفلونه وو هغو ته به تاسو مثلا کنسرتونو ته جشنونو ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده
بله لرم او شاګردان هم لرم شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فعلا ودو ته ځي د خادګان خلک دي از ګروه لري ګروه هنری لري ځي محفلونه
مننه رندان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوي دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو واغی وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مزدارې او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شنت تاسو
زده
ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتره اتنیز ډېر رواج ده مېدا پروګرامونه شورت راغشته او پروګرامونه رقم دي کوم نفر شوړ دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیر تاسو نه څه وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس څه شعر نه سم خدای نه خفه ګوبیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو د ما په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړله ښه کمپوز یې هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خه لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلی شوې وه یا منکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي خو نه کېده
په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوي یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
داخلا لپاره خو تو اصل صاحب تر اوسه شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څخه دوی تشکیل لرل دونه مخکې یو یادوري وکړه هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت لخوا نه لغوه شوی او تاسو تشکیل نه لري. که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو، د دوی د جملې نه اوس څو کسانې په خپل همدغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړې وي؟
ولې اصل سر ډېر کم پاتې دي. بشارګان ټول څوک په کورو کې دي، بېکار دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه. زما ډېر یو تکړه شاګر سلام نومېږي، چې هغه ډېر تکړه شاګر دی، هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی، کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بېکار دی. نذیر هم په کور کې دی. د ما له ډلې نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بله، صرف په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم، پایست محافظ محافظ یم.
فقط دیگه از رازی تر دیگه پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمندی؟
بله بله، هنرمندی درشیان نست بسید گیز رسو اتباجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجیش سه بیرتزو.
چه فکر که وی درشان سب چی؟ همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي، همدغه په دې مانا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبر واقعیت لري. او که دا سوال وي څه هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش سي، خفه چوپ سي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زمونږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي. هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ډېر جانه، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو. موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوو.
مهرباني
کوو.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ور غږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا رازده کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم خکلی چپلا کی درلودی مازی و پینه یه لرلا او بو یوڑه نره بڑبو کئی رغلا ناستین جلی منده و اخیسته پودوڑو کی ورکشوا بیر تراغلا پلاس کی نیولی زری کاغذیش نیسترگین جلی تاونی و بخوندی و بیل دادی خوڑه لیدی شنیسترگین جلی و بیل پاپر نو چی شیدی شیرین آقا بمی هر وقت دشنو پاکت جاولی را تراؤللی ناستین جلی کاغذ پا چپ خوارا وارا و جبایی ور تراویستا لاری توکلی ایق خاوری دی غلشوا بیایی و بیل آبابا منو پاپل را تراولل رنگا رنگ پاپل یو دمی و خندل اختر طولو یه اغتر خ پاپل خول عجب خوندی درلود بیرت ده قبر تر چنکین استا شنیسترگین جلی و بیل ده ماشیر ناغادینو نولی دلی چو واری پخپل موتر که خار تور سر بوتلم آیسکریم بیرا تاخستل یو دمی خپل لمن تر پیس کیونی ولا ها دیتو گورا درنگو کمی سیام را تاخسته و دزارش که دل کمیس لمن یه خلی تور نک دیکر لاری پری توکلی پرانکل لورنگو یه رغوی تیر کر تنده یه تریوشو اووی ویل او سیرنگی زارشی بیدی کدی اول لیدلی وی المر پکی خکاری دم ناستین جلی وویل بل کمیسم لری نا پیسی نشتا مور میرا تا ویل چی یو چا وقت سبر وکا دو چرگی چرگونی بغر شی دو بخرچ کم درنگو کمیس بدر تا وخلم ناستین جلی پخوان بویل شکر زخو درنگو یو کمیس لرم شنیسترگین جلی وویل مور دیدر تا خیسته نا ده همسای خزیم مور تا خپل کمیس ورکو ویل جی چی دیریه نده یقوسته نو کچنی آنو تا کالی تری وگنده غلی شوا د پاپړو زری کاغذی ټوټی ټوټی کړ پر قبر وشینده شنیسترگین جلی وویل ابا دی ولی مړ شو ناستین جلی سوړه سویلی ویز ابا می د ملک کادی قانی کولا یو سهار یې په پټی کې جوی جوړولی ټکان شو په منډه کور ته راغی څو بیګیری کسان تر دیوال را واوښتل ابا یې وډباوو ویل چې دا اوگده گیره او تور پتکه ده بیچه نده دس زماتر مخیه بو بیشت غلی شوا شنیسترگین جلی ته یه وقتل ویه ویل اوستا شیرین آغا زما شیرین آغا بیا تکسی چلاولا یو ورز یه زاو مور خارده ورسر بودلو با زیارتون یه وگرزه بولو ما خم بیر تا کور تراتلو چی چو گیره ورو کسانو موتر ودراو شیرین آغا یه وده بابو ویلی چی دا سور خریه لی مخ او لود سردی بیچنه دی دست زماتر مخیه بوشت
ادب جام دا برخمو د پښتو لرغونی ادبی دوري شاعری رابی احوال ته ځانګړی کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
رابیا تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابیا دا چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدلا د دې شاعری نور احوال مختنه ښکارا د پټی خزانی مولف په لن ډول هسې معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهی ژوند کاوه پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي یو دیوان هم درلود خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي ادمی مزکه تراستون ک ادمی زمکه تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک ادمی مزکه تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخت زمکه دوزخی روخ که پا مخ تسمکه نمی ده آغا دلتا بیلتون که نمی ده آغا دل تبیل تون که
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکې ریشمین
خیال.
شامیرمن روخانه پاتې ده لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه، ویلي یه زما دستر تبر واکمنی دی ساکانو دی سر تاج کل زرینی زما دی زوی دی غم کیسا اوگده کیسا دا دا دی مینی او جنگ لوی افسانه دا کک اتلو کک دی جنگ لوی پهلوانو کک پا گرز بانده و هل لوی لخ کرونا کک دی طول اشکانیانو دی زر سرو دی فرهاد پاچا دربار که نازوالی دی حرم او دی دربار محرم رازو کک سرکشو کک مغرورو کک آسیو کک دغره په سیر سر لړای او یاغیو د دربار لډیرون جنو یزړه وړای ډیر زړګی د بریتو په کنجک بندول پیغلو مینا په سیالی د کک کولا خو یاغی کک د سپین آس په سیر سرکشه بی پروا و د هرچا ل ناز مکیزه یو لوروا د فرهاد پاچا گلبویا چخکلا یو مشهور پټول پارس کې گلبویه په دلبرۍ کې میدان یو ور د کک زړه هم دین جلې په جهان یو ور کک میان د گلبویه په خایستو شو مغرور زړه د دې ناز ته پټو پوشو هر ورځ لمازیګر تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کی خود سر پر ولی د گلبوی راز و نیاز به د جوړسترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یوړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک پس غرد سپیناوی دی منی وکر گل بویه لپاچانا و غختلا پاچا تریخ شو خود کک زده مات نکر ویل بابل که درومیان و جنگ ته درومو چه جگلی نراستانه شو بیا بگورو خای لاس دی گل بویه پا لاس که درکرم انتیخوس دی بابل زمکی دینی ولی پا دی جنگ که می ارتیا ده دی کک گرسته دی رومیان و جنگ ته ولاش از ماز مره د گلبوی ولور صوبه د جګړې ده کک چه مست به جام د عشق د گلبویی بو لخپل گرز سر روان د جنگ پلور شو پخپل گرز پلخ کر که وکڑه لاره لرومیانو نیه وویسته کوکاره انتیخوس بابل که مات ده کک پزور شو جگره گرمه وچه دخته که شوی دوده لکه راشی پا بیدیا که توپانونه ده ساکی که چوالو نوی لخ کر راغه او رومیان تالا ترغی پا تیخت و لارل هغه وقت چه ده جگره دوده پانا شوی خونره توری چه تیکو که بیا پوخ شوی چه خوالی او وینه گده پا او بو شوی ده کچوالو لوی سالار چروان روان شو ده فرهاد دربار و جور سترک گدهی که کک دربار که ده فرهاد تر چنگ ولار بو چه چروان ده خپل لخکر برخه و غوخته ده بریا پا میو مست فرهاد سر تاو کر پر دیر کبر یه چروان پس پکو سپک کر ده ساکانو سپکاوی ده کک حیران شو ده چروان شغل فرهاد سر اگده شو کک غصو لکگدهی چخرا بود ورزی تیر ده پارتیانو پا بری شوی خو کچوال ساکان ستانه نشول وطن تا یو ورزی یونانی لخکر را بیل کر سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد قبر په سره بلا اوخته، د ساکانو د کسات څپې وي تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای؟ خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نکړي، کک د خپلو تربورانو قتل نکړي. کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نکړي تور سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغرده راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و. د ساکانو یرغل تون لکه برېښنا و. اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ. د څروان ها قهرجنې تورې وخوړ. د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو. د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.